پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغې غرمنۍ خپرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري. قطر او ایران ډیپلوماتیکي اړیکې برقراره کړې دي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وایي.
اوریدونکو، ستړي مسې په مو کړی دی. ساعت مهمو خبرونو سره حتی د امریکا متحده ایالات او د ناتو نور غړي هیوادونه وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به زیات کړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د پرخمري دوشي لوی لار بیا د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. قطر نن له ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط په بشپړ ډول له سره ټینګ کړل، او اوکراین نن د خپلې ازادۍ شپږویشتمه کلیزه لمانځي. پوره خبر نو واوري. د امریکا د متحده ایالاتو او د ناتو د نورو غړو هیوادونو پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به پراخ کړي. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې تر ماموریت امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دا به په دې معنا وي چې د ناتو نور زیات پوځي سلاکاران به په افغانستان کې ځای پر ځای سي، تر څو په افغانستان کې د پوځي تحصیلي موسسو کې د روزنې پروګرامونه زیات شي. د امریکایي قومندان همداراز وویل چې د افغانستان هوایی ځواک به زیات شي، او همداراز د دغه هیواد دننه به زیات سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه و روزل شي. جنرال جان نیکلسن همداراز په افغانستان کې د خبرو پر مهال نن یو ار بیا ټینګار وکړ چې امریکا به هیڅکله په دغه هیواد کې ماته نسی. نیکلسن وویل چې تروریستي ډلې په افغانستان کې نور د پټېدو ځای نه لري.
دا وایي موږ متحد یو چې افغانستان به نور نه پریږدو چې یو ار بیا د هغو تروریستانو په ناځای بدل شي چې د افغانستان له خاورې پر نور نړۍ د حملو هیله لري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو د لوی قومندان څرګنده کړه چې د تروریستانو لپاره د واشنگتن پیغام ډیر واضح دی. هغه وویل چې دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستانی چارواکو تر غوږه ورسولې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرم. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د پلخمري دوشي لوی لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوې ده. چارواکو پرون د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملو خبر ورکړی و. د بغلان د امنیتي قومندانۍ ویان ذبیح الله شجاع نن ازادي راډیو ته د دې لوی لارې د بیا خلاصېدو د خبر ترڅنګ وویل چې په دغه لار باندې په نښتو کې د وسلوالو طالبانو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله رسېدلې ده. هغه وویل چې د حمله کوونکو مړي پر ځای پاتې دي. د حاجی عبدالخالق په نوم د دوشي ولسوالۍ د کیلګي د کلي یو قومي مشر بیا ازادي راډیو ته نن وویل چې په نښتو کې د دوو نجونو په ګډون درې ولسي کسان وژل شوي دي او 15 تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او یو شمیر نور بهرني چارواکي نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې راغون شي، او د اوکراین د خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې برخه لري. د دفاع وزیر ماتیس به نن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو او د دفاع له وزیر سټیون پولتوراک سره خبرې وکړي. دا اول وار دی چې د امریکا دفاع وزیر اوکراین ته ځي. له پخواني شوروي د اوکراین د خپلواکۍ د شپږویشتمې کلیزې لمانځنه په داسې وخت کې کیږي چې د کیف حکومت او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلویان بیلتون غوښتونکي سلاسوي چې د تعلیمی کال تر پایل مخکې اوربند وکړي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې تر 10,000 زیات اوکراینیان چې تقریبا 3,000 ملکی کسان پکې شامل دي د حکومت او د بیلتون غوښتونکو ترمنځ پر روان کړکیچ کې وژل شوي، او نږدې 3,000 کسان زخمیان شوي دي. قطر نن له ایران سره په بشپړ ډول خپل ډیپلوماتیک روابط له سره ټینګ کړل او په دې ډول یې د سعودي عربستان او د دې هیواد د یو شمېر نورو متحدینو هغه غوښتنې رد کړې چې له تهران سره د دوهې د پاتې اړیکو د پرې کولو لپاره یې کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن څرګنده کړه چې دا هیواد د ایران له اسلامي جمهوریت سره په ټولو برخو کې دوه اړخیزې اړیکې پیاوړي کوي. په بیان کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن التانی له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ټلیفون پر دوه اړخیزو اړیکو او د هغو د پیاوړي کېدو او پراختیا پر امکاناتو خبرې وکړې. قطر او ایران د خلیج د طبیعي ګاز په پراخه زیرمې لري او دغه هیواد مجبور دی چې له نورو هیوادونو سره د ګاز د خرڅلاو لپاره روابط ولري. د جون له میاشتې راهیسې چې له قطر سره د یو شمېر عربي هیوادونو اړیکې پرې شوي، تهران په تېره بیا د هیواد ته د خوراکي موادو په استولو سره له دوهې سره د ملاتړ څرګندولو هڅه کړې ده. او د هالند د روتردام شاروال وایي پرون په دغه ښار کې د کنسرت یو سالون ته نږدې په یو بس موټر کې چې نمبر پلیټونه یې د هسپانیې و د ګازو بوتلونه موندل شوي. پرون د ورځې په پیل کې دا کنسرت د حملې د ګواښ له امله لغوه شو. شاروال احمد ابو طالب په یو خبري غونډه کې وویل دا روښانه نه ده چې دغه بس له ګواښ سره تړلی و کنه، خو د بس چلوونکی نیول سوی او د پولیسو په توقیف کې دی. پولیسو ویلي چې په روتردام کې د اعلی لاس په نوم د امریکایي راک موسیقي یو کنسرت چې باید پرون ترسره سوی وای د امنیتي ستونزو له امله لغوه شو. د موسیقي دغه کنسرت لا پیل شوی نه و چې د لغوه کېدو اعلان یې وشو.
د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، www.azadiradio.org زموږ آدرس دی. دغه پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري.
We will not fail in Afghanistan. To the Taliban, I say you have a simple choice. Stop fighting against your countrymen.
هغه په طالبان او غوږ کړ چې جګړې نه دی لاس واخلي. په بهرنی راپور کې اورئ چې قطر او ایران ډیپلوماټیکي بشپړي ډیپلوماټیکي اړیکې برقراره کړې دي. په کویټه کې د افغانانو د رجستریشن بهیر یو ونې مخکې پیل شوی او تر دې دمه نږدې 2000 افغان کډوال رجستر شوی دي.
د پرون د پوری مش تقریبا 1514 کسان افغانان چې دی هغه رجستر کړو، دا تقریبا 28 فیملیز راځي.
د پروګرام په دویم نیمای کې ټوله برخه د یو کلی زرغګونو رادیو ډرامې ته او بیا ورسره له هغه بحث ته ځانګړې ده. په ډراما کې اوري
هغه کسان چې افسر مرسل نیولی په رښتیا مجرمین دي.
عامر صاحب څه وایم؟
نور محمد طالب حمله رو هیله ده تر پای سره پات شي. رازو لومړی مطلب ته، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري. جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې وی خبري غونډې ته دا هم وویل چې په دغه هیواد کې د دوی د بریا لپاره د ترهګرو پر وړاندې د پاکستان پریکندې قدمات هم ضروری دي. جنرال جان نیکلسن یادونه وکړه چې د افغان پوځیانو د لا زیاتې پیاوړتیا لپاره به د ناټو یو شمېر روزونکي د افغان پوځیانو روزنې ته دوام ورکوي او کېدای شي د دغو روزونکو سلاکارانو شمیر چې امریکایي او د ناټو غړي هیوادونو څخه به وي لا زیات شي. اخوا د امریکا شارج دفیر هم په دغې غونډه کې خبرې وکړې. ښاغلي هوګو لارنس وویل د نوي ستراتیژۍ په اعلان سره طالبان له سولې سره د یو ځای کېدو پرته بل انتخاب نه لري. حدیث پردیس دغې غونډې ته ورغلی و، همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات یې برابر کړي.
سلامونه تاسو ته د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، بلې نن په کابل کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او همدارس د امریکایي سفارت د لوی شش دفیر هوګو لارنس ګډ مطبوعاتي ناسته او خبري اعلان رابللی و او د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه یې ځینې وضاحتونه ورکړل. په لومړي سر کې د لوی شش دفیر هوګو لارنس خبرې وکړې. هغه وویل چې په دې تجهیز سره امریکا دا ثابت کړ چې له افغانستان سره تر اوږده مهال خپل مرستو ته دوام ورکوي او طالبانو ته هم واضح پیغام داو چې دوی هیڅ کلم په جګړه جګړه کې نشي بریالی کېدای نو خبر دا وی چې د سولې لار غوره کړی او د همداراز ویل چې پاکستان ته په اشاره سره ویل چې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې چې موجود دي هغه پر رابطه باندې ضروري ده چې جدي اقدامات وشي او دوی هڅه کوي چې پاکستان دغه اقداماتو ته اړ باسي. د فساد پر رابطه هم ځینې څرګندونې درلودې، دوی ویل چې زیات کارونه شوي خو لا هم باید ځینې کارونه وشي. همداراز جنرال جان نیکلسن خبرې وکړې، دوی ویل چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ځکه مهم ده چې د افغانستان امنیت د امریکا د متحدو ایالاتونو امنیت سره او همداراز د ټولو نورو ملاتړ او امنیت سره نیغ په نیغه تړاو لري. نو ځکه دوی ویل چې په افغانستان کې به دوی هیڅ کله ماته ونه خوري او د په افغانستان کې د ثبات ټینګښت د ټولو لپاره مهم ده. خبر وی چې په دې برخه کې د ښاغلي نیکلسن د خبرو یو برخه لاوریدونکو سره واورو.
We will not fail in Afghanistan. Our national security.
دوی ویل موږ په افغانستان کې ماته ونه خوروز موږ ملي امنیت همداراز افغانستان امنیت او په ورته وخت کې موږ د ټولو ملاتړ او امنیت د مسلې پورې تړلې ده. او طالبانو ته دا وایم چې تاسو یو ساده انتخاب لري او هغه دا دی چې د خپلو هیوادوالو پر وړاندې جګړه ودروي. ښاغلي نیکلسن همداراز ویل چې په راتلونکو میاشتو کې به د افغان ځواکونو ته د روزنې کوم ماموریت چې دوی لري په هغې کې به زیاتوالی راشي. همداراز د هوایي ځواک په برخه کې دوی ویل چې د دوی مرستې به زیاتې شي. په ورته وخت کې د خاصو ځواکونو کومه فرقه چې په قلوردو تبدیله شوې دې ته هم اشاره وکړه. د دې ځواکونو میړانې وستایل، وویل چې د دوی په مرسته به دغه ځواکونو تعداد لا هم زیات شي او د دوی کیفیت به لا هم لوړ شي. په ټوله کې ښاغلي نیکلسن د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي چې اعلان شوی یو ښه فرصت وباله او دوی ویل چې دغه ستراتیژي پلي کېدو به په افغانستان او سیمه کې تر ډیره پورې د ثبات په برخه کې ستونزې حل شي. د داعش موضوع ته اشاره وکړه چې دوی ویل موږ ژمن یو داعش او نورې وسلوالې ډلې په هر ځای کې چې وي هغه وځپو بلستانه ځای سي.
بله ډیر زیاته مننه کوم حدیث پردیس، او چې په کابل کې د افغان د امریکا د شارژ دافیر هوګو لارنس او د امریکایي او بهرنی ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د نننۍ خبری غونډې جزئیات موږ ته واورول. دوی دواړو له افغانستان سره د امریکا په مرسته او همکاري ټینګار وکړ او د افغان پوځیانو پر روزنې باندې یو ځل بیا د امریکا او ناټو ډاډ څرګند کړ. په همدې اړه باندې حدیث پردیس د پوځي چارو کارپو ښاغلي جاوید کوستاني سره هم خبرې کړې دي او لومړی د ستراتیژۍ د جوړېدو او څرنګوالي په اړه باندې له هغه نه پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم چې لومړی ځل دی امریکې د یو سلام مشورې وروسته مخصوصا د جنرالانو سره هغه کسان سره ډیپلوماټان چې په افغانستان کې مخکې دلته وظیفې ترسره کړې وو او تجربې درلود او ډیر په تعامل او دقت دغه ستراتیژي اعلان شوې ده او پکې مهمې ټکي دي. زه فکر کوم چې کدا ستراتیژي همداسې چې ترامپ ویلي ده او نورو مشرانو ویلي ده ممکن په افغانستان کې کموږ هم څه اراده ولرو، یو څه ځان جوړ کړو او افغانستان حکومت کې دغه هماهنګي او مشترک عملیاتونه ترسره کړي او یو د اعتماد فضا جوړ شي. زه دا باور لرم چې دغه استراتیژي کېدای شي افغانستان د پاره ډیر مرسته وکړي.
کوستاني صاحب، تاسو ویلي چې په دغه ستراتیژي کې اشاره مو کړه چې طالبان ته مشروعیت ورکړل شوی، خو نن هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن همداراز د امریکایي سفارت لوی شش دفیر په خپلو څرګندونو کې ویل چې طالبان یوازې یو انتخاب لري چې د سولې بهیر سره یو ځای شي او په جګړه کې دوی هیڅکله بریالي کېدای نشي. پښتنه می دا کوله چې په مسلسل ډول دا ډول پیغامونه فکر کوي چې د سولې بهیر سره مرسته کولای شي.
البته په یقین دا چې امریکا وایي دوی باید سولې ته راشي او دم د سولې دروازې تلل شوی ندی او هغه نه داسې یو پیشنهاد کیږي، دوی ته یو فرصت دی که دوی غالي په افغانستان کې دغه لانجې حل شي او نور دی خاورې ته د نورو سخت شرایطو تموم شایدان بنه و دغه یو شرایط دی چې هم پاکستان باندې فشار ډیر شوی دی او نور پاکستان مجبور دی
بله.
طالبان باندې عملیاتونه وکړي دوی ته محدودیتونه رامنځته
کړي. کوستاني صاحب، تاسو هم ورته اشاره وکړه په دغه ستراتیژي کې پر پاکستان ظاهرا یعنی جدي فشار موضوع خبره کیږي. یو بل اندیښنه چې رامنځته کیږي دا ده چې فکر نه کوي چې په سیمه کې تاسو بهتر معلومات کیږي چین روسیا، ایران او خپل پاکستان د مهم لوبغاړي دی او په دغه ستراتیژي کې یعنی چین رول ته خاص تو اشاره نه ده شوی، په داسې حال کې چې هند د پاکستان او د چین سیال ګڼل کیږي په سیمه کې، د دوی پر رول باندې تاکید شوی، نو د یو بلاک رامنځته کېدو ویره ستاسو نظر موجوده نه ده؟
البته پدې کې شک نشته دی چې په دغه ستراتیژي کې ډیر تاکید فشار په پاکستان کې او هندوستان ته شروع شوی ده. موږ تاسو پوهیږو چې یو نیابتي جنګ په افغانستان چې دی دغه د دې ملکونو تاثیرات ډیر دی، د نورو همسایګانو سر چې سلی وګوري، نو روسیې ته، چین ته، ایران ته په دې ستراتیژي کې څه نه دی ویل شوی.
د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني سره د امریکا متحده ایالاتونو د نوي ستراتیژي د جوړښت او څرنګوالي په اړه باندې بحث وکړ او د هغه تحلیل یې وغوښت.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قطر سره له دې چې عربي هیوادونو ورڅخه وغوښتي وو ایران سره خپل روابط کم کړي، خو دوهې نن دغه روابط په بشپړه توګه برقرار کړل. څلورو عربي هیوادونو، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر، دوه میاشتې کېږي چې قطر سره خپلې اړیکې پرې کړي او په دوهې باندې بندیزونه هم لګولي دي. زما همکار سلطان محمد سرور له ما سره سټوډیو کې دی او دغه موضوع یې څېړلی. سرور صاحب، تاسو څه فکر کوئ، قطر ولې د عربي هیوادونو غوښتنې ته په بې اعتنایۍ کې ایران سره خپل بشپړ روابط برقرار کړل، ولې دغه اقدام ته مخکې کړی؟
قطر نن له ایران سره د خپلو بشپړو اړیکو د برقرارولو په اعلان کې عربي هیوادونو سره خپلې لانجې ته کوم اشاره ونه کړه. څلور عربي هیوادونو لکه څنګه چې تاسو ویل، سعودي عربستان، بحرین، عربي متحدو اماراتو او مصر، د جون د میاشتې راهیسې په قطر باندې هوایی، ځمکني او سمندري بندیزونه لګولي او لارې پرې تړلي دي. خو له دغه اعلان څو ورځې مخکې ریاض د قطر د سلطنتي کورنۍ یو غړی چې خپل نږدې کسان یې د 1902 کال په کودتا کې لواکه بے برخه کړای شول، د مشهورولو او څرګندولو کوشش وکړه. د کریستین کوتس اولخشین په نامه یو امریکایي څېړونکی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دی چې قطر وښودل چې د عربي هیوادونو د غوښتنې برعکس مختلف لاره غوره کړي.
بله، مننه. یو څه بلم کوي، د قطر او ایران اړیکې څنګه وي چې نن بیرته په بشپړه توګه برقرار کړي؟
د قطر او د ایران اړیکې دومره خوندورې هم نه وي. د قطر بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سفیر یې ایران ته ستنیږي. قطر د 2014 کال پیل کې خپل سفیر له تهران ور وغوښته، دا وروسته له دې چې غوسناکو مظاهره چانو په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت برید وکړ او ځینې خونو ته یې ور واچاو. قطر هم هغه مهال ریاض سره خپل ملاتړ څرګند کړ، خو د ایران او قطر ترمنځ سوداګري اړیکې په خپل ځای برقرار پاتې دي. قطر او ایران په خلیج کې د ګازو په وزیر مکه سره شراکت لري. وروسته لیدې چې د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ لانجه رامنځته سوه، تهران قطر ته خوراکي مواد او نور مرستې لیږلي دي.
بله، مننه. یو وروسته پوښتنه کوم، لطفا لنډ ځواب ورکړئ، آیا عربي هیوادونو تر اوسه پورې تازه عکس العمل ښودلی په دې اړه؟
تر اوسه خو قطر نن دغه اعلان کړی دی اړیکو د بیا برقرارولو. عربي هیوادونو کوم عکس العمل نه دی ښودلی، د ورځې په ترڅ کې به وکتل سي چې دوی څه وایي.
بله، زیاته مننه کوم سلطان محمد سرور، چې ایران او قطر د اړیکو د بشپړې برقراری په اړه باندې جزئیات واورول. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام وایي.
په داسې حال کې چې د روان مالی کال وروستۍ سلور میاشتې پاتې دي، د افغانستان مالی وزارت خبر ورکوي چې دولتي بنسټونو په سلو کې 28 پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ادارو کې د ظرفیت ټیټوالی او مالی او تدارکاتي مسایل هغه ستونزې دي چې لامل یې دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې خپل ډېره پراختیایي بودیجه مصرف کړي. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي د مالی کډوالو او بیرته راستنیدونکو، کرنې او مالدارۍ او د روغتیا وزارت په ګډون یو شمیر وزارتونه هغه دولتي بنسټونه دي چې خپل ډېره پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده. نوموړی وایي اوس مهال د بودیجې کمیسیون جوړ شوی او له هغه ادارو سره به کار وکړي چې خپل کمه بودیجه مصرف کړې ده. دی وایي د راتلونکي کال په بودیجه کې به هم هغه دولتي ادارو ته لومړیتوب ورکړي چې سږ کال ډېره بودیجه لګولې ده. د کندهار د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا د نه موجودیت له امله آتش پیته فابریکې تړل شوي. د دې ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په صنعتي پارک کې د نږدې 193 صنعتي فابریکو څخه اوس مهال یوازې 115 فعالیت کوي او پاتې د برېښنا د نشتون له امله تړل شوي دي. هغه وایي چې د دې فابریکو د تړل کېدو له امله په دې ولایت کې د بیکارۍ کچه هم لوړه شوې ده. ښاغلی رحیم وویل چې مخکې د صنعتي پارک په فابریکو کې نږدې 3500 کاریګرو کار کاوه، خو اوس پکې یوازې 2000 کاریګر کار کوي. نوموړی دا هم وایي د بیکارۍ د کچې د لوړېدو له امله په دې ولایت کې د معتادو ځوانانو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي چې د اندېښنې وړ دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1910 افغانۍ، د وریجو یو درینی منی بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارنګه په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 1550 پولا، یو یورو 80 افغانۍ 50 پولا، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 80 پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پولا، زر ایرانی تومن 11 افغانۍ 80 پولا، زر پاکستانی کالداری 1540 افغانۍ او زر هندۍ کالداری 1050 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. کولی شئ facebook.com/azadiradio ته هم ورشئ. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک ته خبرونه او راپورونه پیلویږي. په دویمه نیمه کې به د یو کلی زرغګونو راډیو ډرامه ورپسې په افغاني ټولنه کې د خزینه پولیسو پر رول بحث درته خپور کو. تاسو په کوم برخو کې د خزینه پولیسو کار مهم ګڼئ او یا د دوی رول د پام وړ دی که څنګه؟ تر هغې چې په دې خبرونه کې ستاسو نظرونه خپرو، پیغام مو زموږ غږ ثبتون کې ټلیفون ته پرېږدئ. زموږ شمیره ده 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 1. قدرمنو اوریدونکو، په کندهار ولایت کې یو شمیر خلکو د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ په اړه باندې خبرګون ښودلی دی. دا چې خلک هلته په څه نظر دي، همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار له موږ سره په ټلیفون نی تماس کې دی. رښتینی صاحب، مهرباني وکړئ د کندهار خلک څه وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه.
سرګزی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار اوسیدونکي وایي له دې خاطره د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی کوي چې په دې پالیسي کې امریکا د پاکستان په وړاندې یو ډول لاختار او ګوتنډنې کار اخیستی، او د دې ترڅنګ د پاکستان د یو لوی سیال هند چې له افغانستان سره په تیرو 14 کلونو کې په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې ستاینه کړې. د کندهار مدني فعال او د سولې د کاروان مشر احمد شاه سپر ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ولسمشر نوې پالیسي د افغانستان په ګټه ده او په دې اړه خپل خوشبینی څرګنده کړه. سپر وایي زه ځکه ورته خوشبینه یم چې دا پالیسی درې برخې لري. یوه د جنگ برخه ده چې دوی به د افغانستان د مخالفینو سره جګړه کوي، دوهمه به د سیمې په هیوادونو فشار راولي، او درېمه هم د افغان مسلح قواوو تجهیز او ترتیب دی. د کندهار یو بل اوسیدونکی او د پوځي چارو کارپوه محمد کبیر درویش هم ورته خبره کوي او وایي چې د افغانستان په
فکر کوم له صادق رښتینی سره زموږ ټلیفوني تماس قطع شو. تاسو واوریدل چې په کندهار کې یو شمیر خلک د امریکا متحده ایالاتونو له نوې ستراتیژۍ خوښ دي او دا د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره مهمه بولي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د سه شنبې په ورځ د افغانستان په اړه باندې خپله ستراتیژي اعلان کړه. له افغان حکومت پراخ ملاتړ وښود، همدارازې په پاکستان باندې د فشارونو د راوړلو خبرې وکړې.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پاکستان کې د بی اسنادو افغانانو د رجستریشن بهیر یو نه مخکې پیل شوی چې له کابل هم یو شمیر سارون کې ورغلی دي. په بلوچستان کې د افغانانو د رجستریشن لپاره 15 مرکزونه جوړ شوي چې دوی په مرکز کوټه کې دي او تر اوسه پکې شاوخوا 1300 افغان کډوال رجستر شوي دي. د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه یو رپورټ را لېږلی.
د رواني اگست میاشتې پر 14 منېټه د پاکستان د نور ایالتونو غوندې په بلوچستان کې هم د پاکستان د نادراد ادارې لخوا د هغه افغانانو رجستریشن پیل شوی چې پخوا رجستر نه وو او د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر د مهاجرینو په توګه نه پیژندل. دغه افغانان په لورلایي، پشین، چاغي او کوټه کې په 5 مرکزونو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای خپل ځانونه ثبتوي. د بغلان ولایت اوسېدونکی نظر محمد وایي پخوا یې ځکه ځان نه و رجستر کړی چې هغه وخت په ایران کې وو. نن راغلم له خپلې کورنۍ سره یو ځای مې ځان رجستر کړ چې بیا کارډونه راکړل سي. دا کار مو په پاکستان کې د آرام ژوند په خاطر وکړ. زه ډېر خوشحاله یم چې زه او بچی مې بیا دلته آزاد ژوند وکړو. کله چې کارډونه واخلو هر وخت مو چې زړه وغوښت خپل هېواد ته بستانه سو. د نادرا د دې مرکز مشر سید ظفر شاه وایي تر اوسه چې د دې بهیر د پیلېدو یوه اونۍ تېره شوې ده، هر ورځ ورته سلګونه کسان راځي او رجستر کېږي. ښاغلی ظفر شاه وایي تر اوسه یې په مرکز کې شاوخوا 550 افغانان رجستر شوی دی.
در پرون د پوری مش تقریبا 514 کسان افغانان چې دی هغه رجستر کړل. دا تقریبا 28 فیملیز راځي. پر فیملی مطلب د دې خاوند سو، د دې زنان سو، د دې بچان سو، د موږ یو فیملی کاونټ وو. نو د دې پر بیس باندې دوی خپل بچان راوړي. یقینا موږ دا پروسس اگاهي ورکو چې دا بیا خدای نه کړد تاسو دا غلط معلومات راکې دا د استاد سو د بچانو مستقبل په پاکستان کې بیا په خطر کې دي. داغه د پاره بیا مسائل پیدا کیږي. نو تاسو څونه شپ بهترینه معلومات راکې ماغونه بس تاسو د لې مسائل اغونه کم سي.
د دې بهیر د څارنې لپاره له کابله د مهاجرینو د وزارت په استازیتوب یوه څارونکې ډله هم راغلې ده چې د رجستریشن په هر مرکز کې دا بهیر له نږدې څاري او هر افغان یا د هغه کورنۍ چې رجستر کېږي نو دوی په افغاني تذکره تصدیق کوي چې واقعا افغان دی که نه. د کوټې د سټلایټ ټاون په مرکز کې ښاغلی سیف الاسلام اسلامي دغه بهیر څاري. له ده مې وپوښتل چې د رجستریشن له بهیره ډاډمن دی که څنګه. ښاغلی اسلامي وایي
اوایلو کې خو پروسه چې پیل کېږي هغې کې مشکلات او ستونزې وجود لري. مونږ خپل کوشش کوو چې دا پروسه ډیره شفافه واوسیږي، خصوصا د هویت پیژندنې په اړخ کې ډیر شفافیت واوسیږي، ځکه چې د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولت رسمي غوښتنه هم همدغه ده چې ویریفیکیشن باید ډیر دقیق واوسیږي. په همدغې رابطې باندې مونږ د افغان کډوالو څخه تذکرې غواړو چې هغې کې خپله تذکرې نه د اصولي اقاربو تذکرې چې په هغې کې مثلا پلار راځي، ورور راځي، تره راځي، د تره زوی راځي، نیکه راځي، نو د دغه په اساس باندې مونږ هویت پیژندنه یې ترسره کوو.
د پاکستان او نورو پرمختللیو هیوادونو غوندې چې د افغانستان د تذکرو، پاسپورټونو او نورو سرکاري اسنادو جوړولو نظام لا آنلاین نه دی، نو آیا دا ممکنه نه ده چې غیر افغانان د په جالي تذکرو ځانونه د افغان کډوالو په توګه رجستر کړي؟ ښاغلی اسلامي وایي د دې کار لپاره یې په ټولو مرکزونو کې ځینې با تجربه افغانان کښېنولي چې هغوی د هر ولایت خلک په بېلابېلو نقشو پیژني، وروسته رجستر کېږي. په دې مرکز کې هم حاجي پیرګل دا کار کوي.
زه د قومي مشر په صفت باندې د دوی دغه تذکرې
د یوې اندازې له مخې ټاکل شوې ده چې په دې پروسه کې په ټول پاکستان کې شاوخوا 1,000,000 هغه افغانان رجستر سي چې پخوا نه وو رجستر شوي. په دې پیل شوې پروسه کې تر اوسه په بلوچستان کې شاوخوا 1,300 افغانانو خپل ځانونه ثبت کړي دي. ټاکل شوې ده چې د رجستریشن دا بهیر به د روان کال تر دسمبر دوام وکړي او وروسته به دغو افغانانو ته د مهاجرت کارډونه هم ورکړل سي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د فراه ولایت د ځینو اوسیدونکو غږونه تاسو ته خپرو.
ستاسو له پیغامونو
حکومت او خلکو دې ته امادګي ښودلې چې د بخش آباد بند باید جوړ سي. د ایران هیواد دغه ورځې څخه تر د اوسه پورې مغرضانه کړنې شروع کړې او زموږ په داخلي چارو کې مداخله شروع کړې. اندا چې دی نن پرون دا ورو چې فرهان ته د ویزو پور کولو کې انکار کوي او د ایران هیواد ته مې دا پیغام دی که دوی داسې فکر کوي چې په دغسې فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به وکولای شي چې د بخش آباد بند مخنیوی وکړي، دا ارمان بې پرون نه شي.
فضل احمد یوم د فراه ولایت اوسیدونکی. ایران د بخش آباد بند په خاطر دلته مداخله کوي او نه غواړي چې د بخش آباد بند جوړ سي او د رغولو څخه رغولو مخنیوي کوي او همداسې د ایران سپا د قدس سپا دلته په فراه ولایت کې راځي او طالبانو تجهیزوي چې دغه بند رغولو څخه مخنیوي وکړي. غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې پرینرژي چې دی د بند جوړولو څخه مخنیوي وکړي او په فراه ولایت کې ناامني منځته راوړي.
اخن بعد نو در سم خود متعید می بین فرد یک فرد که ولایت فراد مد زندگی منو تایید منو که اینا همکاری می را چند وقت جلسه به همین جنگی که به ولایت فراد رخ داده بود اینا از نگاه گو هلیکوپتر رو بده که مامورین سپاه بده به مرد قلاکا اینا اومده بده نشست کرده همکاری دشا همکاری هم میکرد بل همکاری هم مینا دشمنا کی میخه که این آب مفت رایگان از اونها گرفته بشه.
ازادي راډیو ته غواړم وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د امریکا متحده ایالات او ناتو او د ناتو نور غړي هیوادونه به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه پراخ کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قوا او قومندان جنرال جان نیکولسن نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان د حربي او پوځي تحصیلاتو په موسو کې به د سرکارانو شمیر زیات شي. نیکولسن وویل چې په افغانستان کې به زیات ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس روزل شي او د افغانستان د هوایي قواو فعالیت به هم پراخ شي. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې د پرخمروی او دوشي ترمنځ لوی لاره بیرته د ترافیکو او موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. چارواکو پرون د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو خبر ورکړی و. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او شمیر نور بهرني چارواکي نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې راغون شوی او د اوکراین د خپلواکۍ د شپږشتمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا دفاع وزیر چې اول وار د اوکراین ته ځي نن د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو او د دفاع وزیر ستیفن پولتوراک سره هم خبرې کوي. او قطر نن له ایران سره په بشپړ ډول خپل ډیپلوماتیک روابط بیا ټینګ کړل او په دې ډول یې د سعودي عربستان او د هغه هیواد د یو شمېر نورو متحدینو دا غوښتنه رد کړه چې وایي له تهران سره د توحید پاتې اړیکو د پرې کولو لپاره باید اقدام وشي.
فرشته جلالزی وچې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه ویل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradiopakhto facebook باندې لوستلای شي. اوس هم د یو کلی زرغګونو رادیوي ډراما در تخبريږي. ورسله هغه د ژوندۍ بحث تر تلرو چې په ټولنه کې د خزینه پولیسو د رول په اړه باندې خبرې دي. تاسو کولای شئ په 0 شپږ نوي 0 شپږ شپږ باندې موږ ته زنګ راو وهي خپل پیغام ثبت کړئ او په همدې مشخصه موضوع خپل نظر راته ولیکئ. دا تاسو او دا هم د یو کلی زرغګونو رادیوي ډراما.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامی خواگو آوریدن کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. دیو کلی زر غاگونه پا دراما که مو آوریدل چه گلپری خپل اولنی راتلون که ماشوم تا پزرده که گوڑی ما تا ولی او خپل خاوند خدای دا تای ویل تا داس خوب لیدلې چې زمون کورته یو خپل مرغۍ او یا هم تک شین زرغون بڼه کوي تو تیر غلې وي. اوس به واورو چې ګلالې څه شي ته خوشاله ده.
واه ګلالې مېرمنه مې مینې ته راناوري.
اسلام علیکم. ایګه دا د واده د ورځې ملي سندره ده چې ټول مری مورم نه پی مریګم.
دا نو ځکه چې د واده د ورځې خاطره دې ورته تړلې ده.
ته خوای له تا سره واده مې لوی ارمانو خو هسې دا د وطن سندرم تل خوګوي.
همداسې د زړګی مې خو هسې د ستا په ملارو سترګو کې څه اندېښنه راته ښکاري. تو وایې څه خبره ده؟
اسلامه یاد به دی وی چې تر واده مخکې مې خسر یو واده را سره کړی و.
څو وایم لما نه هیر دی
که ستا سل زلی هم هیر شي زما نه هیریږي. خان کاکا ما ته ویلی و چې تر واده وروسته به مکتب ته ځې او خپل سبقونه به وایې.
او ښه ښه وپوهېدم، را په یاد شو. یعنې تا ته مې پلار لا سبق ویل اجازه نه ده درکړې؟
او ته خو پوهېږې چې یو مې له تا سره مینه ده او بل مې له سبق ویلو سره. دا مې هیله ده چې مکتب خلاص کړم، خو دا دوه هفتې له درس نه پاتې یم.
خیر، زه به مې له پلار سره خبرې وکړم. که څه هم پلار مې د پخوا زمانې فکر لري، خو بیا هم ستا د سبق ویلو اجازه به ترې اخلم، خو زر به ونه شي.
ګوره اسلامه، که خان کاکا د تېرې زمانې سړی دی، زه او ته خو نه یو. یوه لاره باید ورته ولټوو.
خو پلار مې د کلي خان دی، داسې فکر کوي چې د نجونو مکتب ویل د کلي په رواج کې نشته. وایي به کنګور مې مکتب ته لاړه شي، خلک به پیغورونه راکوي.
ګوره اسلامه، وایي غر که لوړ دی پر سر یې لار شته. خان کاکا د کلي خان دی، که دی خپل انګور یا لور مکتب ته پرېږدي، د جنکۍ سبق ته لاره خلاصه کی او نورو کلیوالو ته به هم خیر ورسیږي.
داسې خدا خدا خبره به مې پلار ته څوک وکړي.
چې هر څنګه کېږي باید خان کاکا ته دا خبره وشي. زه له مکتب او اداري کارونو سره مینه لرم. زړه مې دی چې کلي ولس او غریبو خلکو ته خدمت وکړم.
سمه ده، پلار ته مې وایم. خو ستا هیله لکه د ګل غوندې ده، زه نو ګل په خاوره کې نشم غورځولی. اوس نو هغه زما او ستا د واده د ورځې ترانه په موبایل کې ولګوه چې دواړه یې واورو، د ټول عمر ښکلې شېبې را یادوي.
په سترګو ورته غوږ شه، خو په زړه ته یې هم ټینګ لاس کېږده چې بې هوشه نه شي.
ګوره، یو څو دانې بوتلونه یې راوړې. وایي چې غال مې له بوتلونو سره نیولی دی.
شک نشته چې وظیفه شناس یې، ارمان چې ټول تا غوندې وای.
عامر صاحب، تاسو ښه وایئ. ځینې کسان او یا به م کوم بل ښکرور دروغ جوړوي.
بس نو الله دې داسې خلکو ته انصاف ورکړي.
امین.
ښه کریما، ته څه فکر کوې؟ هغه کسان چې افسر مرسل نیولي په رښتیا مجرمین دي؟
عامر صاحب، څه ووایم، مرسل یوه نوې پولیسه ده.
او مربا بوتلونه موړي دي. د بوتلونو نښانې هم همداسې وې لکه دا بوتلونه.
عامر صاحب، تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا بوتلونه به هماغه د ترور بیبي دوی د کور بوتلونه وي؟
ته څه وایې چې مرسل به له ځانه نور بوتلونه راوړي وي او په دې به ځان مشهوروي؟ زه
خوایم چې دا کار به ځان د مشهورولو لپاره کړی.
نه نه، داسې به نه وي. مرسل ډېره تکړه پولیس، زه باور پې لرم.
نو دومره نه ده چې
خو زه پوهېږم چې رښتیا او دروغ څنګه معلوم کړم.
چرګو ستړی مکړم، لور مې مغزه مه خورئ. ورځئ هلته، لرې مې دانه درته اچولې، هغه وخورئ. کړی کړی ما پرېږدئ چې انګړ جارو کړم.
بدمشه زما ګرانې ګل پری جانې، او ګلان دامې ښه پېرئ. تا دا چاته په غوسئ چې په ټنډه د یوولس بجې دي؟
نور به چاته په غوسه یم، هم د چرګو ته یم. څه ځل مې درته ویل چې له کوټنۍ نه چرګې مه راوباسه، خو ته یې بیا هم نه منې.
ښه دې بدمشه، ما وایې که په راتلونکي زویګي مې پکارې.
وا سړیه، وا خدای دادا، یو خو ته مخکې له مخکې د زوی خبرې مه کوه. ته څه خبرې؟ ښه، که زوی نه ولور شوه نو بیا؟
زه دې بدمشه، زوی او لور دواړه د خدای ورکړه ده.
شاباس خوته دا وایا چې دې کڅوړه کې څه راوړي
کڅوړه مشه ګلپاری ګولې دا خو زه بازار ته تللی وم زوی ګیره مې د لوبو رنګه حران شیان واخیستل
یاره خدای دا تا مجیبه بنی آدم یې
گل رازی وگم رازی منکر مل مرازی او کن زوی گئی بوی زلند غمائی بوی او کن لور کئی بوی سپین دیو کئی بوی وائی بپلار جان 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 زبا وایم جان جان جان
توبه توبه زازا اکا زوی وکلور تا تا پا غصه دی
وی گل پری زرت بدموشه چه بود میکردی چه ماتا با غصه وی؟
انا پویگم اخو وای چیز پلار جان باندی گران نیم
پلار جان نمکه و گل پری زرت بدموشه ده زرگی سر میدائی دسترگو نظر میدائی کلا چه پیدا شو بیاد از مامینه و گوری چه چونه نازه وم
اغاستا ده نازه و لپکی سکی نده
ولی؟
اغا ده خپلی مور خیر و خوشحالی غاری
زرد بد مشه مرخه پا مام گران نده
ایچی خدای داده
تا لکه ملکه سری گوتی را تا که نه زده تا طول کور جارو کوام را که جارو ماتا
نه نه ما کوا جارو بیر تا را که جارو دوم را دروند کار نده طول او رس خو بیکار نشم که ناسته پا خوبونو بستدشم چه زای پزای ناسته هم اما تا توان لری اوام ماشوم تا می
خانوز رو دی بادماشه نو چه وکم چه نازوالای ماشوم میره تا پا غصه نوی؟
نازوالای ماشوم دیزه که پا غصه دی چه وای خواگم مرمی ولی کلینیک تا نپریگ دی
میلی گولی چه دریازی استادی ولی جان وکا اغه خوب لخپل وخت نه وخت راتلا
څه وایم فرزانه ما خو په اداره کې ولیدا یو څه لیکل
نه پوهیږم ډیر نجونې مې نه راغلي چې دا وایي
رښتیا وایي ورځ په ورځ د نکوش مېر کمیږي
هیلی یو شي ته دې پام دی
نه فرزانه څه شي ته
د دوه ورځې زکیو کریمام نه راځي چې څه پیښه خوبه نه وي شوې
اغا بلا راز کریمه را تاویل چی تین علکان دام ماو تاغم دی ازاره بی بیای پلار تا دا خبره کرده پلار یو ارتاویلی چی دا سیدا نور با مکتب تا نزای
خخا دا با نوزه که نوی را غلی
ام دا سی ببی درغی بیچارگه پلار دیر غسلناک ده مخی بایی هم ارتاویل چی مکتب تا بنزی
وی دا خوی نو پلار تا خبه نا پیدا شویده
خو ته خوایی دستی نکلیوال هستم دنجونو سبق ویل نخواخوی بیا چه دا علکانو لخوا پکی دا ازاروال خبره نخلا از خوب دنجونو تا بیخی دا سبق جزاور نکی
وی هیلی پا کرمی و زکی میزره خوگیگی دوارا چونه تکره دی
رختیان تکره دی زکی ویل چلا خیر سرسا کال اول نمرگی نیسم
وان جونو دست شور منخلا ولای دای
بلار سی
شاب از که نی یوا شیبم چی مالا ما پسیم فکی نوی نستاس شور طول مکتب پسار اخلی نور طولگی والو مو چیر تا دی
مامنه سیبه اغوی ندی رغلی ایلا مو گلاس تا ننجونی رغلیو
خیرات خوب بوی ولی ندی رغلی
مامنه سیبه زکی او کریمه تا پلارون اجازه نوار کوی
دا ولی پلارون دستی ظلم کوی دا سو کلا خود دوارا مکتب تراتلی
زکی و کرمی دوارو پا کورونو که دا لکان لخوا دنجونو دا زرولو خبره کرده و پلرونو ی دوارو تا ویل چه مکتب تا بنزی
خا خا از پوشوام تاسو مخبل درسونو وای ززم انشالله دیده مشکل مخب نیستو چه هر سنگکی گی یو لارا چارا با ورتا پیدا کهو
بلې درنو اردوونکو سلامونه او ستړي مشي تاسو لازادي رادیو څخه د یو کلی زرغګونو نيز درامه 204 مه برخه واورده چې په برخه کې د پولیسي افسر مرسل کړنو ته اشاره شوه افسر مرسل کڅه مغلل نه خو نه خانو سره نیولې خو پر شک دی چې هغه به دا کار د شهرت لپاره کړی وي او ادا به د دروغ وي نو پښتنه دا چې په افغاني ټولنه کې د میرمنو کار ته ولې په کمزوري نظر کتل کیږي او د جنایي جرمونو او امنیت په برخه کې رول څه دی په همدې موضوع د دیونی لزنګړی ملما
محمد اسلم مسعود سره خبرې کوو او ستاسو نظرونه اخلو. زه یوسف زدران يم، تر یوې بجې ستاسو په خدمت کې. مولانه کمرغه د امنیتي چارو څیړونکو محمد اسلم مسعود هم دلته په استودیو کې را سره دی. اغلی مسعود خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
سلامت خوشاله اوسه.
او درنو اوریدونکو، ستاسو نظر هم په خبرونه کې را سره مهم دی. نو کولی شئ 0922 555 او 0992 2315 شمیرې ته راته زنګ ووهئ که غواړئ په دې موضوع غږ راته ثبت کړئ. نو 0922 0120 شمیره ستاسو په خدمت کې ده. ښاغلی مسعود صاحب، له امنیتو راخوا چې د افغانستان یوه جدي موضوع بلل کېږي، دلته ټولنیزې ستونزې دي او نور ټولنیز جوړښت دی، دې برخه کې کرا شو د ښځینه پولیسو په موضوع چې په ډرامه کې ورته اشاره شوې وه، بحث وکړو. اړتیا د څه ده دې صورت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو جوته خبره ده چې زمون په دې ملک دغه څلور لسیزې مشکلاتونه ډیر دي. البته موږ دا ټوله د فساد دوره نشو ورته ویلی، ولې چې کله دولت جوړ شو موږ راغلو، جهاد واقعي جهاد و جهاد شوی ده، او د افغانستان خلک هر فرد په ډیر اخلاص ایمانداری جهاد کړی ده. خو متاسفانه بدبختانه ووایم چې بعضی خارجي کړی وي چې پرې نه خو چې دا عمل په خپلو پښو درېدلی راغله. د جندر په موضوع کې یعنی پخوا هم پولیس ښځینه وې، کار به یې کوو، البته په مختلفو بخشو کې. خو د دوی په هغې بخشو کې به و چې فرض کوه کومې واقعې کومې حادثې، البته د زنانهو یا د جندر کېدلې، دوی به ورتل. چون دا یو سنتي ملک و نو نارینه ته اجازه نه وه ښځې به ورته ورتلې، او دا یو ډېر ښه کار او رښتیا چې په اصطلاح د ښه نتیجې هم ورکولې. خو چون تاسو ته به خپله بهتره معلوم وي چې ښځینه پولیس زمونږ په کشفي ارګانونو کې په جنایي ارګانونو کې دې کې چې کار کړی، شاید قندهار کې به تاسې راپور لرئ چې په قندهار کې په اصطلاح یو زنانه شهیده کړله، په اصطلاح په هلمند کې شولې د پولیسو، همداسې بعضې نورو ولایتو کې هم.
دلته که همدې موضوع کې تم کېږو، یو د امنیت برخه ده چې تر ډېره په سړیو پورې اړوند نسبت ورکول کېږي، په نورو کومو برخو کې داسې برخې دي چې تاسو کار کړی دی چلته د دوی حضور حتمي او مهم دی او افغاني ټولنې ته یې ګټه رسېږي په یو ډول باندې؟
جناب که زمانه د سوالې، ما خو په مختلفو برخو کې کار کړی. زه رئیس ترافیک وم، رئیس د مابوشین وم، رئیس تصدی وم، په ادارې امور کې مسؤول د بخش د پولیس پاتې شوی یم، او اوس په اتحاد د پولیس غږ کې یم، فعال احتیاط کې دی وزاره داخلي کې. یعنی په دې کې لکه څه کې چې اشاره مې درته وکړله چې زنانو په بخش د کشپی کې یعنی په سرقتو کې چې بعضې خزانې یعنی دې دپاره نارینه په کار نه ده، باید چې ښځې ورته ورشي، تلاشي هم باید چې ښځې وکړي. تاسو ته بهتره معلومه وي چې کله پولیس یو ځای کې واقع کېږي، تنها پولیس نشي ورتلی، څارندوال به وي، د کور په اصطلاح د منطقې ملک به وي، وکیل به یي، دا بیا ویل چې ورته تللی شي. لیکن د خزانه رول، دوی بیچارهګانې د یو څه مشکلاتو سره مواجه دي چې زمونږ ملکې زیاتره دا طبقه د اوناس یا جندر درته وښایم، دا یو سنتي مل ته، نو په دې کې دا د زنانو سره یا د جندر سره دومره څوک
توپیری چلند کېږي، یوازې په دې برخه کې نه، په نورو برخو کې ښوونځي ته تګ راتګ موضوع یو نه یو ډول د دوی په وړاندې نظر موجود وي. اما ویل کېږي چې افغانستان یوازینی هیواد دی په نړۍ کې چې ښځینه پولیس ته کمه پاملرنه پکې شته یا کمی دی. دوی په داسې حال کې چې په نورو نړۍ کې زموږ په ګاونډ کې ایران او پاکستان او له هغې وروخه بنګلادیش او نورو سیمو کې بیا دوی حضور پر رنګ دی، دلته دلیل څه کېدلی؟
جدران صاحب، دا بالکل جوته خبره ده. تاسې به وینئ چې دمدغه اوس د منګه زیاتر پولیس نوم نه درته اخلم، د یو قوم نه دي. یعنی په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، لیکن که تاسو داسې ډېرو ځای ته تللي وي، تاسو به ووینئ چې د یو قوم خلک پکې شته، ښځینه پولیس کې. نو په دې لحاظ باندې زمونږ تر اوسه پورې بنیادي کار نه ده شوی، نه په ادغه خبره په جماعتو کې، نه زمونږ دا د صلح مسله کې، نه زمونږ په اصطلاح دغه د پولیسو په جندر کې. یعنی موږ په وزارت داخله کې اوس فعلا هم رئیس جندر لرو او شته، کار کوي. خودی فقط په مخشخص شعباتو کې تقریبا 4 ساعته یا 15 ساعته چا رسمياتي دوی بیا ځتی خپل کورو ته ځي.
تاسو په اهمیت باندې خبرې وکړې دلته دا موضوع خلکو ته خنه دار روخانه شوی تاسو قومي مشرانو او خلکو رول ته اشاره وکړه کنه خلک خپل نغواړي چې دی برخه
یعنی تاسو خپل فکر وکړي چې کلا تاسو ویني تاسو ویني چې لکه څنګه چې اشاره وکړه چې موږ مکتبو ته چاله کان لګو په ازیت کې څوک یې نه پرېږدي یعنی طبقه د اوناز به چې کله ځي څنګه به مشکلات سره مواجه نه وي حتی تاسو بعضې راپورونه وینئ څه چې ډېر وخت موږ د دې سره پولیس مواجه شوي یو یعنی موږ تر اوسه پورې د موږ ولس یا د موږ حکومت یعنی دومره ظرفیت دومره باکفایته نه ده چې دې دپاره اصلي بنیادي کارو کې
او دلته د خلکو رول څه کېدلی شي چون بیرته که ګټه هم خلکو ته رسېږي تاسو ویلی چې دلته د عزت او ناموس او د ټولنې نظام جوړښت دی که بیرته ګټه خلکو ته رسېږي نو د خلکو رول بیا څه دی
یعنی خو د خلکو رول ورسره کمېده اوس د دوی ګټه چې رسېږي تاوان هم رسېږي یعنی هم نه ویلي ولې څنګه تاوان رسېږي یعنی دوی زیاتره لسانسان دي تاسو بهتره تاسو ته معلوم وي یعنی دا پولیس یا دا سیستم چې جوړه دا په شپږ میاشتو په درې میاشتو کې ته یو څوک تربیه کوه بیا تر اوړه بیا شعبات اوړه یعنی لسانسا چې کله فارغېږي تاسو بهتره معلوم وي نارینه یا ښځه ګورې په هغې کې څه رقمی کېږي زدران سه په هغې کې اول دوی ستاج دوره تېروي دا ولې عملي کار کوي د دې په خاطر باندې چې دوی تجربه حاصله کړي که تجربه حاصله نه کړي ته په درې میاشتو کورس باندې ووایه هغه ته راسه مستقیما شعباتو ته ولېږه دا په ضرر ده ولې دا نه پوهېږي چې په دې باندې کار
ډېره مننه اوریدونکو ته هم ورځو میوند وفا را سره له کندوز نه اړیکه نیولې خبرونه ته په خیر راغلی وفا صاحب ستړي مشئ بله مهرباني ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده لطفا که خبرې وکړئ
اغه سلامونه احترامات تاسو علیکم استاد مرمت علیکم ټول اوریدم زما غږ ازادي تاریخ ناوري
وعلیکم السلام ډیره مننه بخیر راغله مهرباني
مننه خیر اوسه زما په نظر باندې په پولیس کې د خوځو واسطیا زما په نظر باندې ډیر خرول روباله شي تاسو ګورئ که زای چې تاسو مرما عرض وکړي زای کی حادثه مختره دی او کوم ځای یو حادثه کېږي نو هلته حالتیا وه ښځو ته حالتیا وه ښځو پولیسو ته وي نو که چېرته حالتیا ورته برابره شي او هلته پولیسه نه وي په هغه ځای کې بیا نر نه شي کولی چې هغه ځای ته ور ودانګي په دې خاطر باندې زموږ جامعه کې هم شکر الحمدلله مسلمانی ده په دې خاطر باندې هر څه باید کوشش وشي حالتیا زیاته ده کېدای شي ډاکټر هم شي کېدای شي بل کارکوونکي هم شي افسر شي مامور شي سرنګواله شي په هر دي کې باید کار ور باندې ډیر وشي باید هغه ته ډیر روغل په دې ځای کې کار کول شي ترڅو هغه یو استفاده پیدا کړي او نور خوندي هم دې ته ورسي
هر څو وفاصب تاسو نظر او لکندوز نه تاسو یې رول مهم ګڼو بل اوردون کې را سره پاړي کې د خبرونه ته خیر راغلی ستړي مشي بلې تخنیکی همکار اشاره کوي چې اوردون کې شته لطفا که خبري وکړي
سلام زدران صاحب
وعلیکم السلام خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي ډیره مننه
مننه زدران صاحب پښتنه یې ملاقات کنه
او ډیره مهرباني چې په خبرونه کې را سره برخه اخلي نن دا دی خزو رول په ټولنه کې البته د پولیسو په برخه کې په دې خبرې کوو چې تاسو خپل یو مېرمن یې تاسو په کوم نظر ورته ګوري
زدران صاحب زما نظر دا ده زه دا نظر ورکوم چې دا زمونږ عسکر خصوصا چې مالې دلی دي چې سره مخامخ شي دې دا سه فقط وای واده ته روان دي راځي کله کې او دا سه دکان فری دي ډېر په د رقم جامو کې زه وایم دا عسکر نه کړه عربستان باید مخې په دې سه قانون باندې واده شي چې دې په پټ صورت دې په ښه شکل وو چې کور راځي هغه ایمانی او وظیفه یې مزه کړی دی خدای مو د وطن ته خدمت دغه سه خدای به خې فساد ته نه راوړی دا
او بالکل مهم پیغام ته اشاره وکړم پر اتن کې د جندر د برخې مسول راغخته وطن سره د انتقاد به ورسو خو په ټوله کې
دغه د قانون ولري یعنی مقصد شوګو ته د قانون د چې دی راښونه کې مقصد لري دغه ته سه قانون مش دی باید په جا کې لر شي بدون د راښ نه د خون فساد د نه خدای واغه کې اداره کې د څه شکل چې دی دا زما قبول نه
او په ټوله کې رول ته تاسو کوم نظر ګوري په فنی
ټوله ولې ډېر مهم ده ځکه چې تلاشي کې ګډه خځه تلاشي وځي کابل تک موږ زما
دا نارینه عسکر موټر ته راګوري او بېرته ځي، والا چې د شان دی کوم کابل ته یوسم، خو دا ښځه چې صحیح سړی تلاشي کوي او صحیح ګوري، دا ډېر مهم ده.
ډېره مننه ستاسو خپل تصویر راته وړاندې کوو، یو موضوع باندې مې انتقاد درلو، دغه به اتمن موږ په راتلونکو خبرونو کې تعقیبوو. بل اوریدونکو هم را سره شته په اړیکه کې، که خبرې وکړئ لطفا ستاسو که پوښتنه لري هغه او که پیغام لري هغه خبرو مهرباني. اردن کی را سره د تخنیکی همکار اشاره کوي، اړیکه شلیدل او بل را سره پلان کې شوې ده، لطفا لګزر خبرې وکړئ. ستړي مشه.
وعلیکم السلام زادران سید، سلامونه امریکي هلي احترامات پښتنه مینا تاسو هم د شان سات تخنیکی پروډوسر ته
ډیر زیات مننه. ځان درا ته معرفي کا.
ډیر مننه تنګیوال یم دا ورته کې تاسو د بات رساله ته.
تنګیوال سپ خبرونه ته بخیر راغلی. نظر مو اورو اتمن تاسو موضوع خسته ده.
ډیره مننه زدران صاحب، بالکل موضوع مې اخیستی که نه؟
بلې دا اردن کړي کښلې دلې ته مننه چې اړیکې نسې، خو د همدی موضوع په اړه چې موږ خبرې کوو او یا په دې اړه چې ولې په افغاني ټولنه کې د ښځو رول ته په کمزوري نظر کتل کیږي او یا د دوی د کار لاسته راوړنو په وړاندې هم عجیب و غریب نظرونه موجود وي او یا ورته او یا ور باندې شکونه کیږي، خپل پیغام مو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته راته پرېږدئ. موږ راتلونکي پنجشنبه دا وخت درته خبرو او په هغه موضوع چې پښتنې خور ورته اشاره وکړه په هم به خبرې ولرو. د څو اردوونکو نظرونه غلی مسعود صاحب او مهرباني، او تر څنګ پوښتنه دا وه چې که تاسو ځینې موضوعاتو ته اشاره وکړه چې په دې برخو کې رول مهم دی، دو دوی تاسو په زندان په برخه کې هم تاسو کار کړی او مسؤول پاتې شوی، که هغې برخه ته او ځینې نور موضوعاتو چې تاسو پکې کار کړی دی عملا مثال او تجربه وي د خلکو لپاره؟
یعنی دې په خاطر باندې چې تاسو ته بهتره معلومه وي چې په مابس کې هم ډېرې زنانه پرتې دي او شته ده، او لکه څنګه چې وایي چې زنانو سره ظلم شوی دی، بعضې نارینه سره هم ظلمونه شوي دي د ښځو د طرفه، لیکن دا داسې نه دي شوي چې فرض کوه د یو تنه، لیکن بعضې وخت کې مشکلاتونه د شریعت د لحاظ نه چې اوس هغه خپلې ښځې ته وایي چې ښځې ته وظیفې ته نه شي تللی، هغه ورته وایي چې زه ځم، اختلافات شروع
کېږي،
تریخوالی د کور نه شروع کېږي، هغه ورته وایي چې زه بس رب درته درکوم خو ته به نه ځي، هغه ورته وایي چې زه آزاد یم، زه باید چې دا وکړم. تا ته خپل بهتره معلوم ده جدران صاحب چې حقوق معلوم دي د ښځې د نارینه معلوم دي، افهام و تفهیم باید چې ډېر په دوستانه ډېر په اخلاص سره، لکه څنګه چې ښځه په مېړه باندې حق لري او مېړه په ښځه باندې حق لري، باید چې په هغو باندې دوی توافق سره وکړي او په هغې باندې کار وکړي. د محبس کې زیاتره اوس فرض کوه تاسې وینئ چې دا زنانه چې هغه شوي دي، داسې نه دي چې وچ په وچه حکومت رانیولي، ډوډۍ ډېره شوې ده په محبس کې اچولي دي چې راځئ، لیکن بعضې اشتباهګانې شوي دي، اشتباهګانې به تاسې هم اورېدلې،
پوهاوی نوم یو ډول ناوړه استفاده موجوده ده،
لکه دغې خورکۍ چې د وردګو نه وویلې، یعنی په پولیسو کې باید هغه لباس چې څه رقمي ورته ورکړ شوی ډېر په ساتر کې ډېر په دغه خبره خپل عزت باید چې وساتي،
ترڅو په وړاندې انتقاد
او ترڅو چې نور خج هم د هغې نه عبرت واخلي چې څومره، لکه چې دا ویل چې کله تلاشي کوي څومره ښه تلاشي کوي، دا که نارینه واضح خبره د شریعت د لحاظ نه اجازه ورته نشته ده، خو چې دوی کله چې سرې او شنې ورته شي، جامې هم غیر شرعي او اسلامي او د وطن دود ورسره برابر نه، تاسو اوس خپله فکر نورې ښځې به څنګه تشویق شي؟ که چیرې هم دغه زمونږ پولیس په اصطلاح ښه درس ووایي، ښه تعلیم وکړي، ښه په اصطلاح ځانونه پوه کړي، عملي کارونه وکړي، نورې هم تشویق کړي.
استاد په باور څه ژرنده په څه غنم لانده
واضح خبره ده؟ دا خو ځدران صاحب واضح خبره ده چې یو څه ژرنده غنم لانده دي، یو څه ژرنده په څه ده، نو په دې کې مشکلات دي. زمونږ کومې پولیسې یا که په اردو کې دي که په پولیس کې دي، دوی باید چې حجاب مراعات کړي، د پولیسو اصول مقررات مراعات کی، چې نور خج هم دي ته.
اما ځینې خلک بخیل له حضور سره مخالفت خي چې نه دا برخه باید نه وي، او دا وسه جواب سي
ځدران سي په دې کې خو هیڅ شک نشته چې اوس علا په کوئی خلق الانسان من التفاوت، ما په انسانان پیدا کړی دي فرق سره، نو کټول د سیو خو چټول په یو خطو سر دغه حالت به ولید سیو، یا د منګ د سیاسيون به ولید سی مشکل پیدا کاوه، نو په دې لحاظ باندې دا شته څوک به خوایي خو موږ څه څه وایي
او ځواب به ورته څه وي، قناعت څه وي،
موږ به دا په اصطلاح چې هغه دوستان یا هغه ورونه چې فرض کوه په دې باندې بدون د استدلال نه بدون د پوهې نه انتقادونه کوي، او دا خپل په اسلام باندې خبر نه، عزت فکر کوم دا جهالت، موږ باید چې اول ځانونه پوه کړو چې د موږ دا ملک کوم شی د اسلام مطابق ته او اسلامي غواړي او د دنیا سره د ډیموکراسي لکه چې اوس موږ تاسو وایي ډیموکراسي لیکن تر اوسه پرې ډیموکراسي په مفهوم ځدران ځکه څوک نه پوهیږي
او د دوی کار کدوې ځین لاسته راوړنې ولري په تیر مېرمنې ته زما اشاره ده خزه یو ډرامه کې یو مثال او مرسل اغلنی ولي وو هم په وړاندې بیا یو ډول فکر کې چې نه دوی دا کار نشي کولای کمزورې وي
څه ګوره کمزورتیا خو ځکه ده تاسو به یو پیلوټ زمونږ په وزارت دفاع کې وو شاید تاسو سره به راپور به یي چې هغه کله لاړله مغلته پناه سیاسي واخیستله او ډېرې داسې تللي دا به څوک وایي که به نه وایي خو موږ دا وایي چې دا اصلا په
سړیو نوم ډېر داسې ځي هلته پناه
یعنی په دې کې شک نشته ده خو دا د سړیو ځان ته موږ تاسو چې خارج ته دا د پښتنو په هغه کې دا نشته او په دې زنانه چې بیا دا یو ډېر غلري
یعنی خپل کار ته متوجه وي که چېرې باور پې کېږي
بعد یې نکاس
ډېر زیاته مننه ښاغلی مسعود صاحب چې زموږ سره په خپرونه کې وایي او د خزینه پولیسو په رول باندې نن موږ خبرې کولې د خپرونې میلمه مو محمد اسلم مسعود و د امنیتي چارو یو څېړونکی او کارپوه درنو اردوونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې سره وای خبرونه تقریبا پای ته رسیدي هم د دې موضوع په اړه چې موږ نن خبرې وکړې که ستاسو نظرونه پاتې وي 0 و 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیرې ته راته